السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غک آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ځای صفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جرالوف په تخنیکي همکاري خراغلاستویم نن چهارشنبه ده د ۱۳۹۰ کال د قوس لیندۍ میاشتې اوویشتمه د ۲۰۱۹ کال د ډسمبر ۱۳مه په دغې نیم ساعته خبري مجله کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایي موادو د رسیدو مخه نیولې ده. ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی کال به تر ۴۴ میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړتیا ولري. دا مدثر موضوع ده. دا هم اوري چې د پاکستان د کابینې یو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي او د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. خبرونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. د دغه کمیسیون یو ویاند زبی سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په بغلان کې دا پروسه ځکه نه ده بشپړه شوې چې هلته ډېرې رایې کارول شوې دي.
شپږو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه دوام لري ځکه په بغلان ولایت کې د تفتیش او بیا شمیرنې هغه محلونه چې باید شمارش شوی وای د هغې تعداد زیات و. زموږ همکاران کار کوي، موږ هم کاري قوه زیاته کړې ده.
په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه داسې وخت پای ته رسېدلې چې د ثبات او هم پالنې د ډلې مشر خپلو پلویانو ته اجازه ورکړې وه چې د یک شنبې له ورځې دي په هغو ولایتونو کې چې د رایو د مرکزونه ایسار کړي وو له هغو ځایونو نه لرې شي څو کمیسیون د رایو بیا شمیرنه وکړي. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه وو چې د عبدالله عبدالله پلویانو ایسار کړي وو او نه یې پرېښودل چې رایې بیا وشمیرل شي. دوی ټینګار کوو چې کمیسیون غواړي ۳ لکه د دوی په خبره تقلبي رایې د یو ټیم په ګټه باندې وکاروي. کمیسیون دغه خبرې رد کړي او ویلي چې د قانون له مخې خپل کار مخته وړي. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل
په باغ امیری ساحه کې پر یوه جمعه د دښمن د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږ تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
امنی قمندانه ویان زیاتوی چې ټپی شوی ماشومان د کندوز حوزوی روختون ته انتقال شوی. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې په عملیاتو کې ۵۵ وسلوال طالبان وژل شوي. محلي چارواکي وایي د دولتیارو ولسوالۍ په شمالي کلیو کې دغه عملیات تېرونې پیل شوي وو چې تېر ماښام ختم شول. د غور د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالمعروف رامش پرون ازادي راډیو ته وویل د دولتیار دولس کلي له وسلوالو تصفیه شوي دي. د ښاغلي رامش په خبره د عملیاتو پر مهال ۱۰ افغان پوځیان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دغې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د دغه ولایت په نامنو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. په وروستیو کې د لغمان ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د مرکز مهترلام تر څنګ په ځینو ولسوالیو لکه قرغیو، الینګار، علیشنګ او دولت شاه کې د وسلوالو تحرکات زیات شوی دي. خو د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلوالو د ځپلو پلان لري.
ټول ولسوالیو کې افغان ملي امنیتي ځواکونو د دوی د لمنځورو له خاطر او د ظفر له خاطر خپل پلانونه او خپل عملیات ترسره کړي دي. بیا هم په هغه سیمو کې چې وسلوال
د کورنیو چارو وزارت پرون سه‌شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي و په علیشنګ ولسوالۍ کې په دوو وسلوالو نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د پکتیکا والي وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم پاتل مشهور دی. درې شپېته کلن میاخان هره ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې شل کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي ځکه په کلي کې ښوونځی نه و. د پکتیکا والي مجیب الرحمن څمکنی وایي
په دې سپینګرتوب کې خپلې درې لورګانې مکتب ته شرنی مرکز ته راوړي یا په موټرسایکل او یا پیاده ورسره روان دي. دا وعده وکړه چې په ډنډک سیمه په بیانه کې به یو مکتب د تا په نوم به جوړوو چې هغه د دې کلي او د دې سیمې نجونه د تعلیم د خوږې میوې څخه برخمن دي اوسي.
میاخان د پوهنې وزارت او د پکتیکا د ولایتي ادارې لخوا د غوره پلار او د پوهنې د اتل په نوم وستایل شو. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایبک سمدیاروف پرون په پلازمینه نورسلطان کې خبرلونو ته وویل د مصر چارواکي په قاهره کې د ایلامان ژولداسوف د مړینې پلټنه کوي. د سمدیاروف په خبره د دې قضیې په اړه مفصل جزئیات به نن چهارشنبه په ډاګه شي. تر دې مخکې رسنیو راپور ورکړی و چې د قزاقستان د سفارت د دغه کارکوونکي مړی تېره جمعه د مصر پلازمینه قاهره کې د هغه اپارتمان ته نږدې موندل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډکي اعلامیه کې وویل د دې قضیې په اړه د ترامپ د ادارې دریز بدل شوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یو پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې یو میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د امریکا د استازو جرګې تر دې مخکې دې ورته لایحه تصویب کړي چې د ناټو د متحده هیواد ترکیه اعتراض یې پارولی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت باندې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له مخې پر هغو شرکتونو بندیز لګیږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. په افغانستان کې جګړه د دې مخه نیسي چې اړو کسانو ته غذایی مواد ورسیږي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپنا لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ په ژوندو درولي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکي میلادي کال 14 میلیون نه زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړوي. د ملګرو ملتونو استازی تادامي چې یماموت وایي
Next year we hope to reach at least
Kilaman yu ratun kai kal 1 million aw 1 lakh afghanano ta zanuna warasawu da hadaf ta drasidul para ba 233 million amrikai dollar ta artia walaru.
په پاکستان کې پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف باندې د اعدام حکم ګڼ خبرګونونه پارولي. د پاکستان د یو مشهور ګوند نواز شریف مسلم لیگ ګوند مشر راجا ظفر الحق وایي چې ښایي حکومت دغه کار ونه کړي.
موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي. زما خیال دی حکومت به د هغه پر اوستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
او د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
فردا غدری سالور کیلو پولی بس
او دغه بدل کی بیا چونه کیمان او شینه کباډ ټوله
کباډ او چاپړې ما پړې بس گزاره کی
تقریبا چونه بد ورځ لګ سالور کیلو باندې
غدری سالور 100 روپے را د پات کی.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به تر 400 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړوي. دغه سازمان تمه لري چې له دې شمېر نیمایي اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي. بلخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي د مرستې رسونې پروسه یوه ترکیبي پروسه ده چې باید کورنۍ او نورې مرستندوی ادارې ورته په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
اړو کسانو ته د خوړو کموالی هغه لوی ګواښ دی چې افغانستان به راتلونکي 2040 میلادي کال ورسره مخامخ وي. د جګړې له زیاتېدو سره نورو ګواښونو لکه د ناامنیو پراخېدو زیات کسان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی عبدالغفار چې په وروستیو کې هرات ته کډه سوی وایي د بې وزلۍ له کبله د خپل اولاد خرڅولو ته مجبوره سوی.
دختر ما دو ساله است.
لور می دو کلنه ده. 150 زره خرڅوم. قرآنی وین که لس زره را کدی. مجبوریم خپل بلا لور چه 1 کلنه ده خرڅ کړم ځکه نور اولادونی می وژي او تجه دی. گل محمد او محمد هاشم په وروستیو کې له ارزګان څخه کندهار ته کډه سوي. دوی هم د خپلې بې وسۍ او بې وزلۍ کیسې کوي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپنا لرو، نه شلرو، نه پات لرو. دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ په ژوندو درو ولیږي.
دغه معالات سور ته وګوره چې اسمان مو تل تک دی، مځکه مو کراسه ده. موږ تاسې غواړو چې موږ دلته شپږ اووه میاشتې د مسلمانان راغلي پراته دي، د ماښام ډوډۍ نه لري، در به در ټوکر ټوکر دي. په والله دغه ته احتیاج یې، قسم په خدای اوس پکر ته ولاړ دي اکثره.
د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه لري چې راتلونکی میلادي کال به د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب له درکه د اندېښنې وړ وي. د دغه سازمان د اټکل مخې په 2020 میلادي کال کې به په افغانستان کې 4.3 میلیونه او 3 لکه کسان خوړو ته اړ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې د اړو کسانو د مرستې لپاره 300 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده.
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتونکو کال 1 میلیون او 1 لک افغانانو ته ځانونه ورسوو. دغه هدف ته رسیدو لپاره به 233 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ولرو. د افغانستان حکومت اړو کسانو ته د مرستې رسول داسې پروسه ګڼي چې کورنۍ او نړیوالې ادارې او خیریه بنسټونه ورته په ګډه کار وکړي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته هغه عاملونه چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې بهیر زیانمنوي داسې پټاګه کړل. په دې کې شک نشته چې اصلي علت جګړه ده. د جنگ او ناامنۍ تر څنګ طبیعي پیښو هم دغه وضعیت راوستلی دی. په یوه نیستمن هیواد کې د خلکو د شمېر زیاتېدل هم دا قضیه لا پیچلې کوي. د ملګرو ملتونو او حکومت تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښيي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. تادامیچی یاماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله ښودلې چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو سناتور لینسی ګراهم وایي هیله من دی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان نوی حکومت جوړ شي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هغوی پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي. تادامیچی یاماموتو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې پر ټولو خواو غږ وکړ چې ټاکنیز بنسټونه خپل کار ته پرېږدي او د قانون له مخې د شکایتونو له څېړنو وروسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانېدونکي پایله ومني.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي. په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله، انکشاف، د غربت کموالی، بشري حقوق او روڼتیا ده. دې ستونزو ته د رسیدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي.
خغلی یاماموتو زیاته کړه د راتلونکي افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیل وي چې مشري به یې په خپل افغانان کوي. نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل د ټاکنو پایله چې هر څه وي به خو سوله راتلونکي حکومت ته تر هر څه مهمه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینس ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیلمن دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي.
هیلمن یم چې راتلونکو ورځو کې نوی حکومت ولرو او رای په مشروع بڼه وشمیرل شي، څو نوی حکومت جوړ او وکړای شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
ښاغلی ګراهام همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلي دي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي لینس ګراهام سره لیدنه کې ولسمشر غني ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او وړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربند او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي. اجرایی ریاست بیا وایي لینس ګراهام سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سوله یې د افغانانو لومړیتوب بللې ده.
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته احمد شیبر دغه مطبوعات کتلي.
وال سټریټ جورنال افغانستان ته د جمهوري غوښتونکو د سناتور لینس ګراهام د سفر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمېدو مسله څېړلې ده. ورسپنه د سناتور ګراهام په وینا لیکي که چیرته ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي چې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې کم کړي، نو دوی به د دې پریکړې ملاتړ وکړي. د ورسپنې په باور ګراهام پر دې سخت انتقاد کاوه چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې جوړجاړی وشي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمېدو په اړه بېلابېل نظریات شته. په بریتانیا کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو امنیتي چارو کتونکي عارف سحر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل دا ګومان پیاوړی کوي چې امریکا غواړي افغانستان په داسې یو وضعیت کې پریږدي چې هلته د شخړو مخه نه وي نیول شوې او ترهګر او مذهبي افراطیان فعال وي. خو د افغانستان د چارو څېړونکی خبریال سمی یوسفزی بیا په دې اند دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ډیر محسوس نه وي. یوسفزی ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې افغان ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي دي، خو طالبان نه دي توانېدلي چې حتی یو ولایت هم ونیسي. جمهوري ریاست له افغانستان د احتمالا شاوخوا 4000 امریکایي سرتیرو د وتلو په باره کې محتاطانه عکس العمل ښکاره کړی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله ګواښونه د تروریستانو له لورې افغانستان او امریکا ته متوجه دي. د لویدیز یو بل خبرونه وار آن د راکس بیا لیکي دا ډیر اسانه ده چې په افغانستان کې د امریکایانو پر هڅو انتقاد وکړو. د خبرونې د تیرې اونۍ د هغې لیکنې په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې واشنگتن پوسټ خپره کړې وه او لیکلي وو چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته په درواغو ویلي دي چې په دې جګړې کې موږ پرمختګ کړی دی. وار آن د راکس لیکي د واشنگتن پوسټ دا ادعا حقیقت نه لري او له هغو اسنادو سره سر نه خوري چې په دې ارتباط خبره شوې دي. خبرونه لیکي چې واشنگتن پوسټ خپل راپور د افغانستان د بیا رغونې د سرمفتش له دفتر یا سیګار د مرکو په استناد خپور کړی دی او دا مرکې له یو شمېر هغو چارواکو سره شوې دي چې د مرکو په وخت دوی کار نه کاوه. خبرونه وړاندې لیکي د واشنگتن پوسټ راپور د 12 مرکو په استناد خپور شوی دی او دا مرکې د شویو مرکو 3% جوړوي چې په انتخابي شکل غوره شوې دي. واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان اسناد پټه جګړه او په جګړې کې واقعیت په نوم تیر اونۍ تر دېش مخه اوږد راپور خپور کړ او وایي چې دا راپور یې د هغو سلګونو مرکو په استناد خپور کړی چې ترلاسه کړی دي.
ازادي راډیو ته غواګیست پن امنیو کې وران شوی هلمند بیا رغونه پکې په ټاپه ولاړ ده. په هلمند کې چې ډېر تاسیسات، سړکونه او لوی او غټ پلچکونه یې د تیرو څو کلونو جنګونو له امله وران شوي بیرته نه دي رغول شوي. د هلمند دولتي چارواکي هم مني خو دلیل لري دا چې خلک د لارو خرابوالي او بیا رغونې په ټاپه ولاړ بهیر ته په کومه نظر ګوري. په دې اړه له هلمند ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو راپور رالیږلی چې د یو ماشین ټراکتور په غږ پیلېږي.
سید محمد د لشکرګاه د دریمې او زیوسیدون کې دی. دی د بولان د ځنګل ترڅنګ د خپل مځکه او هلمند سنتر منځ په ټکټر د خاور بند جوړوي. داسې بند چې د خبره هر کال د سندو به بیرته د ځان سره وړي. هغه ازادي رو ټول هر اوړي چې د دې سیم دوبه مستي او د خروش ډکې سي نه یوازې کروندې ویجاړوي بلکې کرهنی زمزه کې هم د ځان سره وړي.
ولا دا مشکلات خو بیخي زیات دي، نو په خاص ډول چې تاول زراعت په بخش کې دا خو بیخي په صفر کې دي. هیڅ دولت دې ته توجه نه کړي، نیستینه دي دیوالونه سته او نه اوبه مهر سوي دي، در څه خپل پر سر باندې روان. نو غوښتنه خو مو ده چې دا کارونه خو باید وسي، خو دا کارونه هغه وخت کېږي چې اول لومړی امنیت وي، وروسته بیا دا کارونه وي، او که چیرې امنیت نه وي دا کارونه خو هیڅ امکان نه لري چې ودیسي. نو کومې سیمې چې په امنیت کې دي او د دولت په لاس کې صحیح دي، هغه کې باید دوی دغه کارو ته مخه کې چې یا پلچکانې جوړې کړي او یا کومې اوبه دي هغه مهار کړي او سړکانو ته توجه وکړي.
دی په دې مایوس دی چې حکومت ورته د سیند اوبو د مهار په خاطر استنادي دیوال نه دی جوړ کړی. دا یوازې سید محمد نه دی چې حکومت ته د هلمند د سیند اوبو څخه شکایت کړی دی. د هلمند اوسیدونکی نعمت الله وایي دوه کاله کېږي چې په ولسوالیو کې د جګړو له امله وران سوي سړکونه نه دي رغول سوي.
سړکان خو دغه رقم دی وروره چې نه سړی پر بایسکله کلای سي نه پر یو دغه کلای سي، او شاروالی والا چې د چراسي مالی او شان ټول کې وای سړک ترته جوړو دغه درته جوړو، اوس هغه مالی ټول کې اوس نه هغه سړک پیدا کېږي نه هغه پلچکې جوړېږي نه هغه دغه جوړېږي. نو اوس غواړو چې منه دا دغه دولت دغه ته توجه وکړي چې دا زموږ سړک را جوړ کړي.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې چې جګړو زور واخیستی، په دې ولایت کې د سړک د غاړو د ماینونو تر څنګ ځان مرګو بریدونو او ډلې ییزو حملو په سلګونو پلچکونه، ګڼ شمېره سړکونه، کورونه او له دې جملې عامه تاسیسات وران کړل. که څومره لشکرګاه کې د ښاروالۍ لخوا ځینې وړې پروژې او د سړک درغونې چارې روانې دي، خو د ولسوالیو خلک وایي د دوی سیمو ته پاملرنه نه ده سوې. د واشیر اوسیدونکی اسمت الله وایي لارې خرابې دي، ناروغي پر وخت نه رسېږي او د خرابو لارو په خاطر وسایل پر نیمو لارو خرابېږي.
د واشیر لارې خو نو تقریبا بېخي سره خرابې دي. واشیر سړکان دا اوس د دازګس شرکتو کې د الله ساته او اته ساته مقصد مزل کې پلچکان مو سره خراب دي. نو کوم موږ لارې راسمې سم موږ غوښتنه دار چې لارې مستمې سي، چې لارې مستمې سي موږ خپل مریضان په شوه وخت باندې تر رسولای سو. نور پر هغه سي مقصد بیا تکلیف مرنه موټران خرابېږي، نو مقصد موږ ته زیان را رسېږي. نو لارې مو بېخي سره خرابې دي. موږ دا غوښتنه چې لارې مو راتاوارې کړي، لارې مو راتابات کړي، مقصد موږ لارې سمې کړي.
د هلمند چارواکي هم مني چې د بیا رغونې په برخه کې کارونه کم رنګ دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول علت یې دا دی چې ډېرې سیمې تازه د جګړو او نامنو ایستلې دي. هغه ډاډ ورکړ چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې چې ګڼ شمېر رئیسان هم ورسره ملګري ول، د بیا رغونې په برخه کې د ګڼو وزارتونو ژمنې ترلاسه کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په کابینه کې د ریل گاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور اعدام محکوم کړی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریلګاډو وزیر وایي د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومېدل به پاکستان د بحران خواته بوزي. شیخ رشید دا خبره پرون وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرویز مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر پر درېمه د اساسي قانون د تعلیق او د اضطراري حالت د اعلان له کبله د مرګ په سزا محکوم کړ. شیخ رشید ویلي دا پریکړه په پاکستان کې فاصله ایجادوي او پر داسې مسیر مو برابروي چې د شخړې سبب بسي. د هغه په خبره د هغو کسانو ضمانت کیږي چې پاکستان لوټ کړی او هغه کسان چې هیواد ته خدمت کړی محکومیږي. پر دغه حکم د پاکستان پوځ هم پرون شدید عکس العمل وشود او په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کسان خاین نسی کېدای چې د پوځ مشر او بیا د پاکستان ولسمشر وو او د اعلامیې په حواله 40 کاله د هیواد خدمت کړی دی. پیلامه کې دا سوي چې په دې قضیه کې اړینه قانوني پروسه له پامه غورځول سوي، له ځانه د دفاع بنیادي حق تر پښو لاندې سوي او پریکړه په بیړه سوي ده. پرویز مشرف چې اوس د شپږ اویا کلونو دی، دا مهال د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د جلا وطنۍ شپې ورځې سبا کوي. مشرف چې له 1999 څخه تر 2008 میلادي کال پورې پر پاکستان واکمني وکړه، لومړی پوځي واکمن دی چې د اساسي قانون د ماتولو په تور په پاکستان کې محاکمه کیږي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وایي په مرکزی کابینه کې د پرویز مشرف زیات پلویان سته، نو فکر نه کوي چې د مرګ دغه سزا دي عملي سي.
موجوده حکومت
کې موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي. په خاصه توګه موجوده وزیر داخله د مشرف ډیر نږدې ملګری دي. نو د دې لوجې زما خیال دی چې موجوده حکومت به د بهر هیواد نه د هغه پراوستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
پرویز مشرف څو ورځې مخکې له روغتون څخه په یو ویډیویي پیغام کې پر ځان لګیدلي تورونه بې اساسه بللي دي. خو د پرویز مشرف د مرګ د سزا حکم د بشري حقوقو د ځینو ادارو له ارکلی سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې مرستیال مشر عمر ورایچ وویل دا چې ګوري پاکستان له مجازاتو د ځواکمنو جنرالانو د معافیت دود ماتوي یو هڅونکی اقدام دی. پرویز مشرف په 1998 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د مشر په توګه وټاکل شو. هغه یو کال وروسته پخوانی صدر اعظم نواز شریف د یوې کودتا په نتیجه کې له واک څخه وپرځاوه او د پاکستان واکمن سو. مشرف بیا له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان ولسمشر سو. مشرف د 2008 میلادي کال د نومبر پر درېمه اساسي قانون تعلیق کړ، هغه اقدام چې د اعتراضونو سبب سو. پرویز مشرف د دې لپاره چې د خپلې ممکنه استیزا مخه ونیسي د 2008 میلادي کال په اگست میاشت کې استعفا وکړه.
ورزو مهم او لاند خبرونه ته ده. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه وو چې د افغانستان له نورو ټولو ولایتونو پرته پکې د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیاشمیرنې مخه نیولې وه. تر هغه مخکې د نورو ولایتونو د رایو بیاشمیرنه بشپړه شوې وه. همدا یکشنبه په یادو ولایتونو کې هم عبدالله عبدالله د رایو له بیاشمیرنې سره موافقه وکړه. په کندوز ښار کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. دغه پیښه د کندوز ښار د باغی امیری په ساحه کې په یو جماعت باندې د هاوان د لګیدو له امله شوې. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې پر مهال 55 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنی په ډنډک کلی کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هماغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي چې د تعلیم په اتل مشهور دی. میاخان هر ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لیرې ښوونځي ته بیایي. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو